او وضعیت په خبرونه کې د طالبانو په قول د افغانستان د ناخالص تولیداتو د کچې لوړیدل د اقلیمي بدلون اغیزې د اقلیم بدلون اغیزو اروپي خو زرګون افغانان بیکوره کړی دي دا او نور د نن او وضعیت په خبرونه کې
السلام علیکم د امریکا غق قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو هله د چي روغ جوړ او خوشاله وسې په همدې هله د نن او وضعیت خبرونه ز وحید فیضی پیلاو په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ځانګړي توګه د طالبانو په قول د افغانستان د ناخالص تولیداتو د کچې د لوړیدو په اړه د خبرونه له قدرمن ملما د اقتصادي چارو شنن کې او د افغانستان د مالی وزارت په خاني ویان عبدالقادر جیلانی صاحب سره خبرې کوم. جیلانی صاحب په خیر اغلاست.
سلامونه تاسو ته فیض صاحب او ټولو ګران هیوادوالته.
وعلیکم السلام. تاسو په اجازه وزو څولن خبر نورو بیرته تاسو سره ګرځم.
سلام.
د طالبان د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د ایران له حکومت غوښتي چې دغه هیواد په زندانونو کې د اعدام د سزا سره د مخ بندیان او پګړون افغان بندیان دی افغانستان ته انتقال کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان د څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د ناروې په پایتخت اوسلو کې میشت د ایران د بشري حقوقو سازمان د اګست دریمه په یو راپور کې چې دغه سازمان په انټرنیټي پاڼه خپور شوی ویلي چې د ایران حکومت د روان 2023 کال په تیرو وو میاشتو کې دغه هیواد په زندانونو کې د شلو افغانانو په ګډون تر 300 پورې کسان اعدام کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د بیرغون لپاره د سرمفتش دفتر یا سیګار اعلان کړی چې د دغه هیواد د 2023 کال د اگست میاشت راهیسې له افغانستان سره د 3.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار د سه شنبه په ورځ د اگست په شپږمه د یو راپور په خبرولو سره ویل چې دغه پیسې پر بشري مرستو د افغانانو د انتقال پر پروسې او د کډوال د ځای پر ځای کېدلو او د همدې پیسو 3.5 میلیارد ډالر د کانګل شیو شتمنیو څخه دی چې په سویس کې د افغانستان امنی صندوق ته ور انتقال شوی دی. د دې راپور په دوام کې د جزئیات له ورکولو پرته زیاته شوی چې د امریکا د دې پیسو یو برخه په سازماني امنیتو او امنیتي چارو لګول شوی ده. او د طالبان د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په تیر کال کې د افغانستان د وګړو شمیر نږدې 6.5 میلیونه کسانو. دغه ادارې په کابل کې د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي چې د دوی د سرشمیرنې له مخې د افغانستان نفوس د 15.8 میلیونه دی چې 18 میلیونه نارینه او څه باندې 18 میلیونه ښځې دي. تیر 1402 لمریز کال کې د افغانستان نفوس نږدې 15 میلیونه ښودل شوی و چې د نارینه شمیر له ښځو ډېر و. دا اداره وړاندې وایي چې په تیر کال کې څه باندې 3 میلیونه برېښنایي پیژندپاڼې هم ویشلې دي. بیا هم خراغلاس تر هرڅه مخکې په دې برخه کې یو ریپورت لرو. د طالبان حکومت د ایسایو معلوماتو ملي اداره وایي چې تیر لمریز کال کې د افغانستان ناخالص تولید 3.1 میلیارد ډالر چې د مخکنی کال په پرتله 1.2 سلنه زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا د بیارغونې لپاره د سرمفتش دفتر یا سیګار اعلان کړی چې دغه هیواد په تیرو دریو کلونو کې 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. نور جزئیات په ریپورت کې.
د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې چارواکو پر رسنیو ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې خبر اعلان ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال په ناخالصو تولیداتو کې 2.5 سلنه زیاتوالی راغلی.
تولید ناخالص داخلي حقیقي کشور که توسط ادارې ملي حساب معلومات سرمسال سنجش میگردد امسال 15.7 میلیارد دلار سنجش گردیده که به مقایسه سال قبل 2.7% رشد یا افزایش نشان میده.
د طالبانو له خوا د هیواد ناخالص تولیداتو کې زیاتوالی ته ځینی کارپوهان د شک په سترګه ګوري او وایي چې په تیر حکومت کې د ټولو نړیوالو مرستو سره سره د افغانستان ناخالص تولیدات تر 40 میلیارد ډالرو رسیده.
د افغانستان جمهوریت نظام په وروسته یو کلونو کې سربیره پر دې چې د افغانستان سره بهرنۍ مرستې هم په زیات اندازه ترسره کېدلې، بیا هم د افغانستان جی ډی پی یا ناخالص ملي تولید تقریبا د 60 میلیارد ډالر شاوخوا ته رسیده.
دغه ادارې تیر مریض کال په ناخالصو تولیداتو کې د 2.5% زیاتوالی په اړه دا معلومات په داسې حال کې ورکړي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي چې افغانستان د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
اوس نه دولت مردان وایي چې اقتصاد خو سوې ده، زمينه د کار خلک ته پیدا سوې ده، یا خلک ته دوی کوم تنخواګان معاشونه چې وغه زیاته کړی ده، یا مثال بیکاری سیستم چی ده چی اوس دیر خلق زوریگی او دی بیکاری نه ده مثال او رو قصوی ده، نه بیکاری اخپل زای که اوس تاستا بهتره معلومه ده چی اخپل زای که ده، او مشکلات معاجرتونه او خلق دی بیرون تک او صد جنجال چی دی خلق اوس با امسای وادونو ده هر جه چی مونگ تاستا وینو دی بیکاری نه خلق زوریگی.
په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سر مفتش دفتر یا سیګار اعلان کړی چې د هیواد د 2021 میلادي کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره 40.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار د یو راپور په خپرولو ویلي دغه پیسې په برشري مرستو د افغانانو د انتقال پر پروسې او د کډوالو د ځای پر ځای کولو لګیدلې دي، او له همدې پیسو 3.5 میلیارد ډالرې د کنګل شویو شتمنیو څخه دي چې په سویس کې د افغانستان امانی صندوق ته ور انتقال شوي دي. احسان لار یوبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
بیا هم خرغ راس قدمان دوستان ډیره زیات مننه چې په خبرونه کې د ماکس ریاس د خبرونه په پیل کې ماویل چې مسره د اقتصادي چارو شنونکي او د افغانستان د مالی وزارت په خوانی ویان عبدالقادر جیلانی ملمه ده چې بیا هم ورته خرغ راس جیلانی سپ خرغ لای
مننه کوم
دا راپورت اوس واوري چې د طالبانو په قول یادا چې په افغانستان کې د ناخالص تولیداتو کچه زیاته شوې ده چې تقریبا 3.1 خی لومړی راځي تاسو خبرګون و او اروپا دیاله
جی ڈی پی او یا هم ناخالص تولیدات د اقتصادي ودې لپاره اساسي شاخص ګڼل کیږي، او د طالبانو دغه ادعا چې ګواکې رشد کړی دی بی اساسه ده. دا ځکه چې دغه ناخالص تولیدات جوړیږي او شامل د ټولو تولیداتو په هیواد کې، او د دې ترڅنګ هغه خدمات چې په هیواد کې ترسره کیږي. نو بنا ان موږ اوسنی وضعیت ته وګورو او د تجارت کچې ته وګورو د ګاونډیو سره، او بیا هم د اروپا او د نورو هیوادونو سره موږ ولرو، ډیره ښکته ده. او بیا د موږ ته د تجارتي بیلانس کسر هم د تیر په سیر باندې په خپل ځای دی. یعنی دا په دې معنا کې افغانستان چیرې په یو کال کې فرض وکړو یو مثال وړاندې کوو چې هیوادوال پرې وپوهیږي، که چیرې 10 میلیارد ډالر موږ په کال کې تجارت ولرو، د دې په مقابل کې موږ تر د جمهوریت په وخت کې تر 9.75 میلیارد ډالر پورې موږ صادرات درلودل، یعنی توازن او انډول موجود نه و. نو طالبان چې دوی رسمیت هم نه لري، لا تر اوسه پورې په ډیری هیوادونو کې زموږ سفارتونه بندې فعالیت نه لري، او که فعالیت لري نو فعالیت هم نیمګړی دی، کم دی. نو بنا ان په کوم اساس باندې طالبان دغه ادعا کوي؟ آیا طالبانو کومې لویې پروژې په افغانستان کې تدبیر کړي دي، او یا هم د تولیداتو لپاره اساسي اقدامات ترسره کړي دي؟ په خپل د تورم کچه هم په لوړې دوده د خلکو بیروزګاری د یو اساسي ستونزه ده. دلته د خلکو هغه د خریداري او یا هم هغه توکي چې د ضرورت وړ دي چې خلک بازارونو کې خریداري کوي، دغه قدرت او دغه قوت هم ډیر راټیټ شوی، ځکه خلک مخکې پیسې ډیرې وي. درسته ده چې نړیوال مرستې ویل افغانستان سره دا یو ډالریز اقتصاد و په افغانستان کې، دا مونږ منو، ولی په عین زمان کې یو اصلي اقتصادي حرکت پیل شوی و، او مونږ کولای شول چې له ډیری هیوادونو سره مونږ دوه اړخیزه اقتصادي همکاري ولرو، راکړه ورکړه ولرو، د صادراتو کچا لوړېدل او په ډېر ښه حالت کې و. نو طالبانو ځینې ارقام باید خلکو سره درست او دقیق شریک کړي. نو کچیرې طالبان دا کوي چې دلته 2.5 سلنه په دې کې رشد رامنځته شوی دی، د دې لپاره باید دقیق معلومات ولري. طالبانو حکومت هماغه حکومت دی چې تر اوسه پورې د تیرو 2 کلونو د بودیجې ارقام له خلکو سره شریک کړي دي. نو څنګه د دوی په ارقامو باندې او یا هم د دوی په احصایه باندې خلک باور وکړي؟
ډیر مننه جرانی صاحب. مخکې زما د پښتون نش د بیت راشم دی تقریبا مخکې غواړم چې سلاکم 14.23% $1 میلیارډ یا میلیارډ ډالرو چې دی تقریبا څه کم 3% زیاتوالی خي دی. لکه تاسو چې د دوی د دغه ادعا رات کړی یا دا مسله ناسمه وبله، دی د نور مسله ترڅنګ داخلي تولیداتو په اصلاح یا د هغه حسراتو یادونه هم کوي چې دی کې مثلا د پومبي او د غرز نور شان شامل دي. نو به څنګه کول شي چې موږ په اسلام د دوه ادارات کو
ګوري؟ د دې د تاسو اساس باندې دی. اول خبره دا ده چې دوی د تولیداتو بحث کوي. په افغانستان کې په ډیر شمیر سره هغه فابریکې چې مخکې فعالیت درلوده د جمهوریت په وخت کې بند شوې دي، او هغه خارجي پانګه چې په افغانستان کې به دلته پانګونه شوی و او په مختلفو سکتورونو کې یو فعالیت موجود و، نو ډیره پانګه افغانستان نه وتلې ده. نړیوال مرستې افغانستان ته اوس کمې راځي د تیر په سیر باندې، چې دا مستقیما د موږ په بازارونو باندې تاثیر لري. کچېری خلکو لوړ معاش ترلاسه کوو، دوی بیرته په بازارونو کې دغه پیسې مصرفولې، او یو ډول دغه پیسې په افغانستان په بازارونو کې مصرفېدلې او یو تاثیر درلوده. نو دوی اوس دغه ادعا چې کوي چې دلته خدمات کچیرته موږ وې تولیدات زیات شوې دي یا خدمات کچا لوړه شوې ده، نو دا هغه دلایل دي بیا اساس ګڼل کیږي چې بیا بل طرف ته ډیر خلک بیکاره دي. یعنی معنا دا چې د تولید لپاره خو ته بیا هم مین پاور او یا هم خلکو ته اړتیا لري، کارګرو ته اړتیا لري، مګر خلک بیکاره دي. نو دا په دې معنا ده چې دوی دغه ادعا بی ځای ده. او بل یو خبره، فیضی صاحب، موږ په هغه وخت کې حکومت کې نیمګړتیاوي موجودې وي او اوس خو ډیر نیمګړتیاوي موجودې دي، هغه هم د موږ د ارقامو په حق باندې. ارقام دقیق نه دي او د مرکزی احصایه اداره دومره توان او ظرفیت نه لري چې د افغانستان په سلور دیش ولایتونو کې دوی سرویګان تر سره کړي او دقیق معلومات لري ریاستونو نه، مثلا د احصایه ریاستونو نه یا هم د اقتصاد ریاست او د مالی وزارت د مستوفیتونو نه د ګمرکونو نه دوی دقیق ارقام تر لاسه کړي. دا یو لوی چیلنج و، هغه وخت کې چیلنج و، اوس هم یو چیلنج ده. د دې لپاره موږ بیا سیستم سازی وکړه تر څو پورې موږ دقیق ارقام تر لاسه کړو. نو بنا ان کچیر موږ هغه دری اساسات چې دي، چې هغه هم د تولید برخه ده او د صنعت برخه ده، د بیکاری کچه ده، او دغه هغه سدي، او بیا هم نړیواله پانګه په افغانستان کې چې موږ ته سرګندوي چې د طالبانو ارقام درست نه دي، او دوی نه یوازې په دې برخه کې بلکې په نورو مختلفو برخو کې دوی کوشش کوي چې غیر موثق او دقیق ارقام له خلکو سره شریک کړي، او خلکو ته وښيي چې د افغانستان وضعیت ډیر ښه دی. او په حقیقت کې وضعیت ښه نه دی، ځکه کبل طرف ته موږ وګورو د جی ډی پی مختلف عوامل دي، او یو عامل هم د خلکو په کار کې مصروفیت ده. نو د افغانستان هغه 15% چې خزینه قشر و، هغوی په کور باندې ناست دي، هغوی بازارونو ته نه پرېښودل کېږي، هغوی په دفترونو کې کار نه کوي، شرکتونه یې په ټپه ولاړ دي. نو بیا دا هم دا برخه مکمل فلج شوی ده. نو بیا څنګه
دې وخت ځینې وخت په کابل کې هم منګورو چې ځینې نندرتونونه جوړیږي، په هغه کې لاخذ هم ګډون کوي.
دوی کوشش کوي دغه نمایشي ګډون دی چې طالبان کوشش کوي چې نړیوالو ته وخی چې موږ خزو ته ونډه ورکو. او په حقیقت کې د څه نه ده، خو تاسو په خپل وګوري د جنو پر وړاندې باندې د مکتب د خوندي دروازې بند دي، پانتونونو دروازې په بند دي. دا په خپل یو ډیره واضحه خبره ده چې طالبان دا نشي را دولي. او بل طرف ته د کار په حق لباندې تاسو د امیر المؤمنین روستای حکم وګوري چې په هغه کې واضح لیکلي چې ټول هغه خزینه کارکونکي چې په حکومت کې کار کوي دوی ته باید مساویانه هغه 5000 افغانۍ معاش اجرا شي، او دې نور هم ورته اجرا د خزو پر وړاندې تاوتریخواله دی چې دغه قشر مکمل په ټپه ولاړ دی. بیا هم طالبان دا کوي چې د منګ جی ڈی پی او یا هم اقتصادي کرخه هغه په لوړ روانه ده چې اصلا اساس نه لري. او که بیا دوی وایي چې موږ دغه ارقام لرو نو درسته ده، دا ارقام دوی چې وایي چې د 1500 میلیاردو افغانیو نه زیاته شوې ده، نو دوی خو به دغه ادعا بیا نه ردوي چې په 2022 او په 23 او په 21 شلم کې تر 40 میلیارد ډالر رسیدلې و. نو بیا خدای هم باید رد نه کړي، دا ارقام خو نړیوال بانک سره هم سب دي.
او دا ارقام او به خصوص خبره مقطع کله یو مسله په دې برخه کې سید کدا ادا کیږي چې اوایت لوړ شوی دی. د شفافیت موضوع ډیره مهمه ده چې هغه په تیر نظام کې هم فساد تر ټولو یو مهمه مسله و او ننګون کې مسله د افغانستان لپاره. اوس دا رقم نشته یا شریکیږي نه، دا لوی اندیښنه ده.
کاملا طبعا ډیر مهم سوال ته اشاره وکړه، لکه څنګه چې د ملي اوایډ او ارقام له خلکو سره نه شریکيږي او د دې ترڅنګ د ملي بودیجې ارقام له خلکو سره نه شریکول کیږي، دا په سمانه ده. دا په دې معنی ده چې اصلا دلته رونتیا او شفافیت موجود نه ده. کومنګ وې په تیر نظام کې یا د جمهوریت په نظام کې موږ وې چې مالی فساد زیات و، یو صحه ده پوری د منلو وړ ده چې درسته ده په مختلفو هغه ادارو کې چې هغه عایداتی ادارې وی چې یعنی پیسې حکومت ته راټولولې، مثلا د مالی وزارت او د دې ترڅنګ د کورنۍ چارو وزارت، د معدن وزارت، د مخابرات او ټکنالوژي وزارت، درسته د مالی فساد تر یو کچه پورې د منلو وړ ده. اما که موږ وسو وایو چې جمهوریت بد و، الته فساد ډیرو په امارت کې نسته، دا امارت کې اصلا سیستم وجود نه لري. زه په دې کې کچېره د طالبان وغواړي زه اسناد مستند مدارک او شواهد وړاندې کوم چې دوی هم په فساد کې ښکیل دي، په فساد کې لاس لري، به د معدنو قراردادونه
خو تل دا دعوی رد کړی دي. جانې سه
ګوري، ردول اصلا نشي کولای چې سوق له فساد پاک کړي. د دې په حق لا سړونو ته ضرورت ده چې باید تحقیق وشي چې وکتل شي آیا طالبان درستی یعنی دا کوم خبرې چې کوي دا درستی دی او کنه. مګر تر اوسه پورې ټول شواهد بوازی کوي چې طالبان په مالی فساد کې هم د جمهوریت له خلکو کم نه دي. که په وزیر ډول وي، دوی هم په مختلفو ولایتونو کې دوی ځمکه غصب کړي دي، دوی په خارج کې ملکیتونه اخیستي دي د خپلوانو په نوم باندې. نو د افغانستان سرمایه او ثروت هغه هم دوی چور کړی دی، او دوی چې په کوم شکل حکومت ترلاسه کړی دی دا په خپل یو لوی فساد دی.
بله، په وار وار دی دغه سه مسلې په اصلاح رسنیو ته چې ورسره موږ تماس نیولی دی او دوی ورسره معلومات ورکړي مراد کړی دی. په هر صورت جلانی صاحب په دې برخه کې ډیر زیات منداست نه، په دې مرکز زم یو بل ریپورت خبرو به تر اگرزو په راتلونکي موضوع باندې به بحث وکړو.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در ازیت من چې تر اوسه زموږ ملتیا کوي د اقلیم بدلون اغیزو اړوندو پیښو زرګونه افغانان بې کوره کړي دي. د ماشومان د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن د اقلیم بدلون د اغیزو په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هغو کسانو شمیر چې د اقلیم د اغیزو اړوند پیښو څخه برخمن شوي د تیر کال نه هم زیات دي. جزئیات په رپورټ کې وګورئ.
د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن په خپل یو نوی خپور شوی ریپورت کې ویلي چې د روان کال په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو اړوند پیښو له امله 8 ډیر زره کسان د خپلو کورونو او سیمو څخه بې ځایه شوي دي.
د بجای کې دوه سارنه د کورنی مرکز د معلوماتو ارزونه کوي چې روان کال په لومړی نیمای کې د وچکالۍ، لوړ حرارت، سیلابونو، د ځمکې د خوېدنې، د واورې خوېدنې او طوفانونو لامل د تیر ټول کال د بجای شوی په پرتله زیات وو.
د ماشومانو د ساتنې ادارې د راپور پر اساس پر روان کال کې لخپلو مينو د بيځای شویو افغانانو 50 سلنه ماشومان دي. دغه ادارې ویلي چې د 2023 کال په پای کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزونه 340,000 ماشومان بیکور شوي وو، چې دا شمیره په نړۍ کې د اقلیم د اغیزو څخه د زیانمن شویو ماشومانو تر ټولو لوړه شمیره وه.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون د حرارت درجه لوړوالی، وچکالي، د انګلستان سیلابونو راوتل او د طبیعي پیښو زیاتوالی، علاوه د ماشومانو نه په ډیری کورنیو کې نجونې او ښځې هم اغیزمنې کړي دي او دا وضعیت لا روان دی. نو که چیرته دې ته جدي پاملرنه ونه شي په 2025 کال کې به وضعیت تر ډیر خراب شي.
ملګرو ملتونو ویلي چې په 2022 کال کې د کورونو څخه د افغانانو د بيځای کېدو اصلي دلیل وچکالي و. افغانستان د آسیا په جنوب کې تر ټولو لوی شمیر بيځای شوي کسان لري او دا هیواد په کور دننه د بيځای شوو د شمیر لپاره په نړۍ کې دویم هیواد دی.
د اقلیم بدلون د افغانستان په شمول په ډیرو هیوادو باندې په یو اصولي حالت کې ډېر ستر اغیز کړی. له بل مخه په افغانستان باندې لومړی اغیز تاسو چې معلوم شوی دی هغه د وچکالی ده، بې ساري وچکالی ده. کلونه کېږي چې په افغانستان باندې مسلسل وچکالی راځي. په پایله کې زموږ یو شمېر هیوادوال کډوال شوي دي، بې ځای شوي دي، ځکه مخکې په خوا به د دوی د زراعت لپاره به نه وي، د زراعت لپاره به یا د کرنې لپاره به د اوبو کمښت و، ولې له بده مرغه چې اوس د څښاک اوبه نشته.
د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د ډیرو سختو اغیزو سره مخ دی او د دغو اغیزو د کمیدو لپاره لازم چمتووالی هم نه لري. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د اقلیم بدلون څومره د خلکو په ژوند، په ځانګړې توګه اقتصادي وضعیت باندې تاثیر کړی دی؟ پر همدې موضوع مصرف خبرونه کې د افغانستان د مانیوزر په خانه ویانه او د اقتصادي چارو شونکو ایمال چې د بخ کې هم سره غواړم بحث وکم. جلانی صاحب، په تیرو دریو کلونو کې او له پخوا راهیسې چې وچکالی په افغانستان کې و او د اقلیم بدلون د اغیزې په خلکو باندې زیاتې وي، خو په دې وروستیو دریو کلونو کې د پام وړ لیدل کیږي او زیات شوي دي. ستاسو په نظر دا څومره جدي مسله ده؟
د افغانستان اقلیم او وچکالی دا د غواخ دی او لوی غواخ دی، ځکه چې مونږه د اقلیم لپاره هیڅ ډول تخمین نه لرو. یعنی مخکې له مخکې د مونږه ادارې دغه توان نه لري په افغانستان کې چې وړاندوینه وکړي او د وچکالۍ پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. ځینې برخو کې ډاکټر غنی په وخت کې چې د اوبو بندونه جوړ شول په مختلفو ولایتونو کې، دغه ډیر ښه اقدام و تر څو موږ خپلې اوبه مدیریت کړو او د وچکالۍ پر وړاندې مبارزه وکړو، تر څو زمونږ ډیرې ځمکې په افغانستان کې خړوبه وي او د زراعتي محصولات وده وکړي. اما په دې وروستیو کې دغه ورښتونه، بارانونه، د دې لپاره هم بیا موږ مناسب اقدامات نه کړو چې ډیرې خلکو پکې زیان ولید، ډیر خلک بیکار اسول، بازارونه، مارکیټونه ټول د دې نه زیان ولید. نو بنا ان په ځینو برخو کې کچیرې موږ وغواړو چې اوږدمهاله افغانستان د وچکالۍ نه خلاص کړو او نسبتا یو ښه حالت ولرو، دا غو لپاره د کورونیو منابعو مدیریت ډیر مهم دی چې په سر کې وبدي او د افغانستان په هغو مختلفو ولایتونو کې چې د اوبو امکانات ډیر وي عمل ته د اوبو بندونه جوړ شي. تر څو پراتلونکو کلونو کې موږ هر اقل وکولای شو چې د زراعت او مالداری په برخه کې یو متوازن پرمختګ ولرو.
بل جانی صاحب، د خلکو دغه شانت وضعیت چې لمخ کې بشری مرستې ضرورت درلود او بیا په کې طبیعي خم ریاضیت شوې دي په درستیو کې په مختلف ولایتونو کې دا پیښوي، خو په ورته وخت کې نړیوال مرستې هم کمی شوې دي. د نړیوال سازمان د راپورونو په اساس باندې د مرستو کمیدل څومره به د خلکو ژوند ته لا زیان ورسوي؟
ګوري مرستو ته اړتیا زمونږ اوسنۍ نه ده، بلکې کلونه کلونه کېږي چې زمونږ خلک مرستو ته ضرورت لري. او اساسي علت یې همدا دی چې مونږ ډېر تمرکز په اقتصادي سکتور نه دی کړی، ترڅو خلک وکولی شي چې د مختلفو لارو نه دوی عواید ترلاسه کړي، او چې بیرته بیا هم حکومت ته لویه ګټه رسیږي چې دوی مالیات هم تادیه کوي. اما بدبختانه چې مونږ په تیرو کلونو کې ډېر تمرکز او په امنیتي سکتور باندې و، ځکه افغانستان په جګړه کې و، همدغه طالبانو چې جمهوریت سره جنګېدل، نو دغه په مختلفو برخو کې ستونزې بلکې زیاتې کړلې. هر څومره چې دغو ستونزو پر وړاندې مبارزه کېدله، نو نتیجه یې ملموس او محسوسه نه وه. وجه همدا وه چې په یو ولایت کې به پروژه تطبیق کېدله او په نورو کې به نه تطبیق کېدله. که چیرې په همغه وخت کې هم د جمهوریت په وخت کې چې مونږ ډېر امکانات درلود او مالی مرستې مو درلودلې، چې مونږ ډېرې پیسې په زیربنایي پروژو باندې لګولې وای، تر څو په افغانستان کې اوږدمهاله دغه د وچکالۍ پر وړاندې د مبارزې امکانات موجود وای، اوس دغه مرستې د ډبلیو ایف پی پروګرام د مثلا د ملل متحد چې دوی په دغه استراري حالت کې که چیرې د بارانونو او سیلابونو لوجه خلک بې کوره کېږي او یا هم د خوراکي ګواښ سره مخامخ کېږي، دوی ورته دغه وړو مثلا وړي او دغه اقلام دوی مختلفو ولایتونو ته انتقالوي. د دې تر څنګ د یو سیډي برنامه ده چې هغه بیا د دوی ډېرې مرستې بیا د ټریننګ او دغه برخه کې دي. اما هغه مرستې چې افغانستان د خلکو سره په مختلفو ولایتونو کې مرستې وکړي، هغه فکر کوم اوس ډیر محدود دی، ځکه چې طالبان په نړۍ کې رسمیت نه لري او له ډونرانو سره ښه او بهتر روابط نه لري، نو دغه اساسي وجه ده.
د اقتصادي چارو شنونکي عبدالقادر جیلاني صاحب، ډیر زیات مننه چې په دې خبرونه کې د ما سره ګډون وکړ او په دوه موضوعاتو کې خبرې وکړلې.
مننه.
قدرمن دوستانو، دا واز مګ د نن ورځې د افغانستان نن وضعیت خبرونه، د امریکا غږ نور خبرونه هم دوام لري. ستاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه. تر بیا خیر چاره.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیو غان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانی يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند دوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان